ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه مني په لاهور کې د دوو چاودنو قبایلی سیمو ته د کډوالو ستنېدل افغان جګړه کې د پاکستان رول د وسلوالو یو ځای کېدل د دې رواني خبرونې مهم موضوعات دي یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د انیسه اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د لاور خار په یوهان آباد سیمه کې چاودنه شوې چې پکې خلکو ته مرګ ژوبلا اوختی ده د خیبر پختونخوا گورنر د فاټا د کډوالو په مرحله وار توګه د بیرته ستنېدو اعلان کړی دی او د سربیا وزیر اعظم نن په هیواد کې د ملي ماتم اعلان کړی اوسته خبرونو تفصیل نن د لاور خار په یوهان آباد سیمه کې چاودنه شوې چې پکې خلکو ته مرګ ژوبلا اوختی ده د لاور د پولیسو ویاندې نبیلا غزنفر له رسنو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې دا بریدونه د عیسایانو له یوې عبادتخانې سره نږدې شوي دي نوموړی وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او خواوشا 500 زخمیان شوي دي د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویاند مشال ریډیو ته په یو پیغام کې د دې پیښې منلیدا د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون کې بیګا چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي او نور ژوبل دي پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې چاودیدونکي مواد په بازار کې د یوې ریړې لاندې ځای پر ځای کړل شوي وو چې د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي د چاودنې له امله نیستي دوکانونو او ګاډو ته هم زیان رسېدلی دی پولیس چارواکي زیاتوي دا نه ده معلومه چې د چاودنې هدف څه وو د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د جنوبی وزیرستان د سرکې او سره روغی سیمې خلک به له سبا څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي گورنر تیر ماښام په گورنر هاوس کې د پېښور له کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الرحمن سره په یو ګډه خبري غونډه کې د فاټا د بې کوره کړل شوو خلکو په مرحله وار توګه د بیرته ستنېدو د پلان اعلان وکړ نوموړي زیاته کړه
موږ د کډوالو په مرحله واره توګه د بیرته ستنېدو عمل د 14 مارچ نه پیلوو
د مارچ له 20 نېټې څخه به د باډیا کاخیلو بي کوره کړل شوي کډوال خپلو سیمو ته بیرته تللی شي او د مارچ د 1:30 نېټې نه به د شمالي وزیرستان د میرعلي د کډوالو واپسي په مرحله واره توګه پیل شي مهتاب عباسی دا هم ویل چې کډوالو ته به د کورنۍ په سر 15 زره روپۍ او د ترانسپورټ لپاره 10 زره روپۍ مرستې ورکوي د مومند ایجنسۍ د خوایزۍ او بایزۍ قبیلو امن لخکریان وایي چې د پاکستان حکومت له سره هېڅ مرستې نه کوي نن ملک سلطان بایزي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې د امن لپاره دوی د حکومت په وینا قربانیانې ورکړي دي خو دا مهال د امن د رضاکارانو ژوند په خطر کې دی د ملک سلطان بایزي سربېره ځینو نورو کسانو هم ویلي دي چې د سیمې د امن لپاره یې له وسلوالو سره دښمني په سر اخیستې خو اوس یې حکومت هېڅ پوښتنه نه کوي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اتیشت ولایتونو کې به د پولیو د ناروغۍ پر ضد د پسرلي د درې ورځني کمپاین لومړی پړاو له نن څخه پیل شي د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله ستانکسي پرین مشال لیډیو ته ویلي دي چې په نورو شپږو ولایتونو کې به د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم د دې کمپاین یو میاشت وروسته پیل شي ټاکل شوې ده چې د پولیو مهم د پلي کولو په نوې مرحله کې به 8.6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې طالبان اسلامي دولت ډله یا آی اس دوه جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنیادي تړاو نه لري دا خبرې نوموړي د نیو ډلهي د سفر پر مهال کړې دي عبدالله عبدالله ویل چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره خطر ده دوی ویل چې په داسې ځای کې لکه افغانستان چې جګړه پکې دوام لري له داعش څخه سترګې نشي پټولی عبدالله عبدالله زیاته کړه که څه هم ځینې طالبانو له اسلامي دولت ډلې سره د بیعت اعلان کړی دی خو په ځینو مواردو کې د دوی ترمنځ اختلافات هم شته خبرونه د مشال ریډیو نوره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې تهران دا څرګنده کړي چې دغه اټومي پروګرام یوازې د پر امن مقصدونو لپاره دی نو پراتلونکو ورځو کې له دغه هواد سره د یو تړون کېدل امکان لري شي جان کیری نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو لپاره سویس ته ځي چې دا شان د مارچ په پای کې د یو تړون لپاره د ټاکل شوي مودې نه وړاندې د نړۍ د شپږو طاقتورو هوادونو او ایران ترمنځ پاتې شوي اختلافات ختم کړي جان کیری ویلي دي چې د دې تړون په لړ کې ځینې
پرمختګونه شوي دي. خو نوموړی وایي چې اوس هم په ځینو مهمو خبرو کې اختلافات موجود دي. بلخوا سپینې ماڼۍ په امریکایي سینټ کې ریپبلیکن ګوند ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په سر له خبرو ځان لرې کړي. د سپینې ماڼۍ مشر ډینیس مکډونا په سینټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي باب کارت په یو لیک کې پرون وویل هغه قانون به چې دی ملاتړ کوي د هرې موافقه د بریالیتوب مخه ونیسي. د کارکر له لوري په وړاندیز شوي قانون کې هڅه کیږي چې د ایران او د پنځه جمعیو هیوادونو ترمنځ په هر ډول موافقه باید د کانګرس لخوا رای واغستل شي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچیچ د مارچ 15 نیټه لاغی دوستو په هواد کې د ملي ماتم ورځې په توګه اعلان کړی چې تیر ورځ د سربیا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یو هلیکاپټر د غرسیدو په پیښه کې وطن وجل شول. په دې هلیکاپټر کې چې تیر شپه د زیات دون له امله غرسیدلی یو ناروغ ماشوم روغتون ته لیږدول کېده. په دې پیښه کې څلور د هلیکاپټر عمله، دوه د روغتیا کارکوونکي او یو د 500 ماشوم وجل شوی دی. په سربیا کې د 2014 کال په سیلابونو کې د ګڼ شمیر خلکو د ژغورنې وروسته د پیښې ښکار شوي عمله او روغتیايي کارکوونکي د سربیا لپاره اتلان ګڼل کېده. هغه عراقي کمانډاران چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي یې د تکریت په مرکز کې راګیر کړي وایي تمه لري چې ټول ښار به د مارچ په 18 نیټه بیرته ونیسي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې بې شمېره غړي د تکریت په ټولو برخو کې محاصره شوي او د ښار د مرکزي برخې په څو سیمو کې راګیر شوي. د عراقي ځواکونو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات هم روکړي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د لاهور د 14 حال بنیخ پنی غووري د خیبر پختونخوا گورنر وایي د قبایلی سیمو کډوال سبان خپل سیمو تستنیدل پیل شي.
هم مرحله وار آی ڈی پیز کی واپسی کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ 16 مارچ سے.
قبائلی مشر لطیف لالا وائی کا پاکستان غواڑی افغانستان کی امن رات لیشی.
پاکستان کی غواڑی کہ طالبان خبر رکھی نہ بکینی اور طالبان پتے مجبور کی کیا غلی افغان حکومت رکھی خبر باندھنا.
وسوال وائی منٹول یو دے شو خو کارپو محمود شاہ وائی دا ممکن ندا. د ادبی او کلتوری حل دلو نبمو باز محمد عابد خبروی د مشال تر سنگو سی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوری. په آسٹریلیا کې روان د کرکټ نړیوال کپ په اړه باندې د پاکستان او د آیرلینډ ترمنځ د میچ لمحه په لمحه ګړی پر ګړی حال هم درکو. خو اوس ورو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مساخیل سره دی. په د لاهور په یوهان آباد سیمه کې د عیسویانو په دوه عبادت خانو باندې 14 شوي دي، بریدونه پی شوي دي، په دې کې څه مرګ ژوبله شوي ده، تازه حال څه دی؟ ریاض مساخیل سره دی. ریاض ستړی مشي او که راته تازه حال وایي.
جی ډیر مننه مجید بابا. دغه څنګه تاسو ذکر کوو یوهان آباد د عیسایانو زید د غلطه کې عیسایان اوسېږي او دلته کې دوا اسه خو واړو واړو چرچونه یا عبادت ځایونه هم شته. خو دوه چې کوم لوی چرچونه دي او د اتوار بروز باندې په دې چرچونو کې ګڼ هم وي خلک د عبادت لپاره او د دعاګانو لپاره راځي. کیتولیک چرچ دی او دویم کرایست چرچ دی. په دغه کې نن سهار خو شا 11 بجې ویل کېږي کوم چې دغه ځای کې ځایي خلک دي د هغې وینا مطابق چې ځانوجون کې 14 شوی دي. هر څوک پولیس یا نور چې کوم لوړ پوری سرکاري چارواکي دي نو هغه د دې خبرې لا باقاعده تصدیق نه کوي چې آیا دا بارودی مواد یې هودې شوی وو کنه. دا ځانوجون کې دي خو بیا هم دغلته کې 2-14 شوی دي چې په هغه کې تر اوسه پورې چې کوم د پنجاب پولیسو ترجمان دا بیان د نبیلا غزنفر د هغه په وینا باندې د یو پولیس والا په ګډون 6 تنه مړه او د یو بل پولیس والا په ګډون 50 پورې کسان جوړ شوی دي. خو ریسکیو او اسپیټال ذریعے بیا د مړه شوی کسانو شمیره قطر د لسو زیاته خای.
ریاست کدار ته وای چې دغلته کې داسې راپورونه دي چې داسې یو دوه مشکوک کسان نیول شوی دي. دغې په اړه باندې معلومات کیږي دا څوک؟
بالکل دا چې څو وخت دغه چودنه وشوې نو خلک رو پاره دل بیا دغه دوه کسان ویل کیږي چې دا کم کسانو ځان په چودنه سره الوزولې دي نو دا دغه کسانو ملګری وو یا دی له پسنه سره طریقې سره اساني پیدا کول د پرور سره راغلی وو یا دی دغه تر رسول وو نو دا دغه ګڼه د خلکو چې کم دینو دی ونیول بیا د یو کس سره تمانچه هم برآمد شوه او هغه یې لول اوهل تشدد په وکړو د علاقې ته چې کم دینو پولیس یا نور ریسکیو والا هغه نپری خودل او دغه خلکو په خپل دغه خلک لول اوهل او بیا وتا اور لګو ویس وزل او د اوسه پورې کم اطلاعات راځي نو په هغه کې ویل کیږي چې هغه یو کس چې کم دینو هغه پکې اسه هم ورکړه.
بل قدر ته وای چې په دې چونکې نن د اتوار ورځ وا د ایسویانو په عبادت خانو کې دوی عبادت لذیدې کې خزی ماشومان می په دې وجل شو کې جوبلو کې خزی ماشومان هم شامل دي.
جی بالکل پدے کے زنانہ ہمشتہ پدے کے معشومان ہمشتہ چ اغا جو بلشوی دی و تر اوسه پورے چ کم کسان ملشوی دی نو د حغیلا تفصیل مخه تنه درا غلی چ د غسوب کی آیا پدے کے زنانہ سمری دی معشومان پگی سونه دی خود اسپیتال او چ کم ریسکیو سرچینی دی نو حغی وچ د لسو پورے یا د نزیات کسان ها غمل دی خود پولیس او چ کما ترجمان د نو حغی او د میڈیا سره په خبرو کی د شپکو کسانو ها پخلیو کو چ یو پکی پولیس والا هم دی د غشان وزیر اعظم نواز شریف چودری صاحب او نور د مختلف چکم سیاسي او مذهبي جماعتونو مشران دینو هغه د پیښ غندنه کړي دا
بل دارته وای ریاض د دې پړه چا غسته ده ځکه چې موږ ته یو پیغام راغلی دی د پاکستانی طالبانو لخوا خو همدغه دی
پاکستانی طالبانو چې کوم ډله ده تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله د هغه ویان احسان الله احسان هغه زمونږ یو نماینده تا د ټلیفون د لارې دغه پیښ پړه هغه په سره غسته ده.
ډیر ډیر مننه ریاض مسافر.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مونږ همکار ریاض مساخیل اسلام آباد نه راته خبره کوله چې په لاهور کې یوهان آباد سیمه کې دوه عبادت خانو د عیسویانو عبادت خانو سره چاودنې شوې دي. په دې کې یو معلومات دا دي چې د شپږ کسان وژل شوې دي بل د ریسکیو عمله وایي چې د لس کسان ډېر راپورونه داسې چې په دې کې د وژل شوو کسانو شمېره زیاتېدای شي ډېر خلک پکې ژوبل دي. په دې کې ماشومان هم دي ښځې هم دي. لمحه په لمحه ګړای په ګړای به د دې چاودنه کې سنور تازه حال کړی دی. تاسو به د هغې په اړه وایو. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د خپرونې او چې کوم عمومي نشریات دي هغوی ته ورځو او ړومبی راپور ته ستاسو سره راګرځوو. د خیبر پختونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي د بې کوره کړل شوو قبایلي سیمو د خلکو د بیرته ستنېدو مرحله وار پلان اعلان کړی دی. نوموړي پرون په ګورنر هاوس کې د پېښور کور کمانډر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو لومړی پړاو به سبا نه پیل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی تیر ماخام په گورنر هاوس کې د پیښور د کور کمانډر لیفټننت جنرال هدایت الرحمن سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د قبایلی سیمو نه بې کور کړل شوو خلکو د واپسۍ مرحله وار پلان اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر ویلي
هم مرحله وار آئی ڈی پیز کی واپسی کا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ 16 مارچ سے
په لومړي پړاو کې بعد جنوبي وزیرستان د سرکۍ او سروروغه تحصیلونه بې کوره کړل شوو خلکو واپسي د مارچ د 14 نیټې نه پیلوي او د باړې د اکاخیلونه د بې کوره کړل شوو خلکو واپسي به د مارچ د 16 نیټې څخه پیل شي. همدارنګه د شمالي وزیرستان د میرالي د متاثرینو واپسي عمل به د مارچ د 21 نیټې نه پیل شي.
شمالي وزیرستان کی تحصیل میرالي کې علاقې سے مرحله وار پروگرام
گورنر ویل چې د دې لومړی مرحله سر ته رسیدو وروسته به د متاثرینو د واپسې نورې مرحلې اعلان کړي. گورنر زیاته کړه
فی خاندان 25,000 روپیه انکی انیشل گرانٹ ہے.
هر متاثره خاندان ته به 25,000 روپۍ نقدي ورکوي او د دې ترڅنګ به متاثره کورنۍ ته د ترانسپورت لپاره 10,000 روپۍ هم ورکوي او په قبایلي سیمو کې د سروې وروسته به د مکمل وران شوو کورونو پر سر 4,00,000 روپۍ او د جزوي زیانمن شوو کورونو پر سر به 1,60,000 روپۍ ورکول کیږي. گورنر ویل چې د اف ډی ایم ای د تصدیق شوي شمیرې تر مخه د قبایلي سیمو نه دا مهال ټول 4,00,000 خلک بې کوره شوي دي او د متاثره سیمو د مرحله وار آبادکاری لپاره ټولي 80 ارب روپۍ پکار دي چې پکې 50 ارب روپۍ د بنیادی سہولتونو لپاره پکار دي او 10 ارب روپۍ د نوو ودانو لپاره پکار دي او د دې پیسو د برابرولو لپاره حکومت منصوبه بندي هم کړې ده. د خبری غونډې پر مهال د پیښور کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الرحمن ویل چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو نیټورک مات کړی شوی دی او د آپریشن ضرب عذاب په شان فوجي عملیات هم روان دي او ترهګر به بیا منظم کېدو ته پرې نږدي. د خبریالانو لخوا د داعش په اړه د پوښتنې په جواب کې کور کمانډر هدایت الرحمن ویل د داعش د تصور کومه خبره تاسې کوئ، دغه تصور خو د وړاندې نه دلته موجود دی او د هغو پر ضد موږ موجود یو. دا خبره سمه نه ده چې په خاموشۍ سره داعش خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر هغه که د داعش په نوم یا په بل نوم وي نو دا ضرور یو خطر وي، خو د دغه خطر د مخنیوي لپاره د هغوی مخالف قوت موجود دی او په دې وجه په دې د پریشانۍ ضرورت نشته.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې واورېدل چې د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلي سیمو بې کوره کړل شوو کسانو د بیرته ستنېدو د مرحله وار پلان اعلان کړی. په دې لړ کې د قبایلي چارو دفتر فاټا سیکټر د کډوالو د لیږلو لپاره انتظامات هم کړي دي. د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې کډوالو ته به د ترانسپورټ لپاره 10,000 او لومړني ضرورتونو لپاره به ورته 15,000 روپۍ ورکول کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان د فاټا سیکټریټ ویان عدنان خان سره مرکه کړې او پر سر کې ترې پوښتلي چې د کډوالو بیرته ستنېدو لپاره یې کوم انتظامات کړي. نو عدنان خان وایي
خان داسې زه مټاکل وی چې رقم جن به داخل رواني کی د خپل سیمو ته
مشال ریډیو ته وګي. د خبرونې په دې برخه کې ورجو د شمالي وزیرستان د کډوالو حال پوښتو. د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي خلکو واپسې عمل به د روانې میاشتې د 1.5 نیټې څخه پیل شي. د سیمې خلکو د حکومت د اعلان هرکلی کړی دی. بلخوا د ځایي طالبانو یو کمانډر مولوي علیم خان مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د تخیل خادرخیلو کې له حکومت سره کامیاب مذاکرات کړي او په سیمه کې د امن راوستلو لپاره به کوششونه کوي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
تیر شپه مشال ریډیو ته د ځایي طالبانو مهم کمانډر مولوي علیم خان د ټلیفون د لارې وویل شمالي وزیرستان د تخیل خادرخیل سیمه کې د فوز او حکومت سره کامیاب مذاکرات شوي او امن لپاره به هڅه کوي. نو موړی وویل دوی په سیمه کې وړاندې هم امن غوښته او اوس مهال هم امن غواړي. د ده په وینا که څوک هم د غلطه د بدامنی جوړولو هڅه وکړي نو دوی به یې مخه ونیسي. مولوی علیم خان د ځایي طالبانو حافظ ګلبادر ډلې دویم مهم کمانډر وو چې په اړه یې ویل کېږي چې آپریشن ضرب عذاب نه پس د دغې ډلې نه بیل شوی او ځان لا د جیش متکی نوم ډلې مشري کوي. د ځایي طالبانو کمانډر مولوی علیم خان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې حکومت د شمالي وزیرستان کډوالو مرحله وار واپسي د مارچ 1.5 نیټې نه پیلېدو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک ګل سالجان مو چې کله وپوښتل چې دوی دغه اعلانونو ته په کم نظر ګوري. نو دوی وویل امن لپاره تګی ناستی او سیمه کې نور امن او ترقی غواړي.
خپل وطن چې کله پرسو په دې نوم پریشا او جنیس پاکستان خیر خوابی امن په نوم پریشا او دیهی اپریشن نا مخشه او تا نا لاس کولا میس تیر کلا چا دیر پا بدا منیس تیر شوالا ایه میز لوی تاوانینا او خستل جانی نقصان میں اوشو مالی نقصان میں اوشو ذهنی خراب شولی امن تا تجی نوستی پلا علاقه چی کی مادو دامیس ترکی افتیا غوڑی یو نو وزیرستان غوڑی
دا یدوان دا چه تیر ورز خیبر پختونخوا گورنر هم میڈیا بریفنگ پر محال خبریلانو تا پخپل بیان کی ویلی چې شمالی وزیرستان کډوالو واپسی به د مارچ یو دیرشمې نیټې نه مرحله وار شروع کیږي، چې په اوله مرحله کې به 9 کلی یا دیهات واپس لیږلی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په آسټرالیا کې روان د کرکټ نړیوال جام په سلسله کې د پاکستان او آیرلینډ ترمنځ په لوبه کې دا مهال پاکستان د آیرلینډ د بیټنګ یا د رنزونو په جواب کې تر دا مهال په تقریبا 9 اوورونو کې 78 منډې جوړې کړې دي، او د دې نه مخکې آیرلینډ خپله پاڼه کړې وه، پاکستان ته هدف ورکړی و. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په پېښور پریس کلب کې د خالی پورس د پاک افغان ولسي تړون په نامه د مدني ټولنې په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو ګډون کړی. د غونډې ګډونوالو له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې په سیمه کې د سولې لپاره پر افغان طالبانو خپل اثر وکاروي او د امن خبرو ترو میز ته را کش کړي. دوی له حکومت په قبایلي سیمو کې خلکو ته د بنیادي حقونو ورکولو غوښتنه هم کړې. دغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوس هم ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
په پېښور پریس کلب کې د خالی پورس د پاک افغان ولسي تړون په دې غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو ګډون وکړو، او دې غونډې ته په خپله وینا کې مشر سیاستوال او د قبایلي سیمو سینیر وکیل لطیف افریدی وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان افغان طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي او په سیمه کې د امن لپاره د رښتینی کردار ولوبوي.
طالبان خبر ٹھیکی نہ مطالبہ کرو کہ افغانستان مطالب پالیسی بدل گئی اور جب طالبان پتے مجبور کی کیا افغان حکومت ٹھیکی اور خبر باندھنا سر اخلاص ریگستان پورے سمرے کی جدا دئی جوڑ کری دی دئی پیدا کری
لطیف افریدی زیاته کړه چې په کار د حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوی ولس بې ځایه تنګولونه ډډه وکړي، او پښتنو سیاستوالو له هم په کار ده چې د خپلو غوښتنو لپاره یو شي.
اسلام آباد ته زم دمانه چته څوک ته پوښتنه کوي چې ته چرته دي، خو چې زه په پېښور کې د آیت آباد نه را روان شم نو کینته ده کون ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کہاں سے آ رہے ہیں، دا خدا ما وقت ہے تا خاص کی پکا دا چی سیاسی پارٹی را اڑان دی شی پکا دا چی پختلو یو لو اتحاد جو شی چی ترسو کو اتحاد جو نشی مام خلق بڑا رن گئی و سلجا بڑا رن گئی و شیفا بڑا رن گئی
په دې غونډه کې له حکومته د غوښتنه هم وشوه چې قبایلي سیمو ته د آئینی او انساني حقوق ورکړي شي، او په دغه لړ کې د کورمی قبایلي سیمې یو مشر انجینیر تورګل په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان په آئین کې د قبایلي سیمې حقونه تر خپو لاندې شوي دي.
انسانی بنیادی حقوق خلاف انسانی حقوق مخالف تھے آگا تو باندھی نہ فیس ہے اٹھارہ طور جوش ایکشن پلان جوش تو دفعہ وہ سب وہ ان سے کھڑی دی.
په پېښور پریس کلب کې د خالی پورس د پاک افغان ولسی تړون په نوم مدني ټولنې د قبایلي سیمو لپاره د ځانګړي څانګې پرانیستلو اعلان وکړو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې جنگ ځپلي قبایلي سیمې دي زر تر زره آبادی کړی شي او د قبایلي سیمې بې کوره شوي خلک دي زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړی شي او د قبایلي سیمو په نوم د اربونو ډالرو نړیوالې مرستې دي په قبایلي ولس ولګولې شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر امنه اړیکو لپاره دي عملی ګامونه پورته کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500، 15,500 او 15,300 کیلو هرتز اوریدل شي.
په پاکستان کې دریو وسلوالو ډلو، تحریک طالبان، جماعت الاحرار او لشکر اسلام منګل باغ ډلې، د حکومت خلاف د رایو ځای کېدو اعلان کړی. مشال ریډیو ته ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزي ویاند ویلي، د دریو واړو ډلو مشرانو په یو مشترکه مشاورتي غونډه کې پریکړه کړې چې د حکومت او پوسټ پر ضد به ګډه کاروایي کوي. خو کارپوهان وایي چې د وسلوالو ډلو په یو ځای راغونډېدل ښایي چې دغه ډلې کمزوري شوې دي. زموږ همکار ګلیاز د درو وسلوالو ډلو اتحاد او د اثراتو په اړه دا راپور برابر کړی.
کسان په پاکستان کې مختلف وسلوال ډلې فعال دي او بیلابیل نمونه سره عملیات کوي، خو په دې رستو کې د درې وسلوال ډلو را یو ځای کېدو ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی وایان وای چې د حکومت او فوج خلاف به یا د ډله له جماعت الاحرار او لشکر اسلام منګل باغ ډلې سره په ګډه کار کوي. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې دغه ډلو ته احساس شوی دی چې دوی کمزوري شوی دي، نو ځکه په یو ځای راغونډ شوی دي.
دغه یو ځای کېدل ډېر یو مهمه خبره ده، ځکه چې دوی دواړو تاوان شوی دی، دوی کسان مړه دي، نیول شوی دي. دې کې دا نوې خبره او دا هم ډېره یو عجیبه خبره ده چې د منګل باغ لشکر اسلام هم په دغه اتحاد کې په دغه نوې ډله کې شامل شوی. دوی مخکې کله به اختلاف او کله به یو ځای شو او دوی خو بل کار کاوه، خاص طور باندې په خیبر کې په تیرا کې.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې په پاکستان کې سیاسي قوتونه او فوج په یو دریز ولاړ دي، نو ځکه وسلوالې ډلې هم اوس په یو ځای راغونډېږي. خو د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې د وسلوالو ډلو را یو ځای کېدو اعلان میډیا لپاره دی او په حقیقت کې داسې نور څه نشته.
عمر فاروق ناستے مغل باغ دادل تک خیبر مقام افغانستان کی گولی نا جیان الک ناستے فریدادی ہو جا رہا ہوں سٹی پی والی جا الک کے ناستے افغانستان مخیبہ.
محمود شاه زتوی چې د وسلوالو ډلو خبرې د پام وړ نه ښکاري، بلخوا کارپور رحیم الله یوسفزی دریز لري چې د خپل منځي اختلافاتو دغه ډلې کمزوري کړې وي او که څه هم دغه ډلو د یو بل خلاف عملیات نه کول، خو په موجوده حالاتو کې د دغه ډلو را یو ځای کېدو سره د حکومت لپاره لوی چیلنج جوړې دی شي.
مخکې چې کوم دلته کې یو زیات اطمینان او پاکستان حکومت او فوج سره چې دغه دښمن اوس تقسیم شوی دی، کمزوري شوی دی او دوی په شا تمبېدلی دي، نو دوی دا خبره هم کوله چې یعنی دغه چې اختلاف کوم راغلی دی په دغه تنظیمونو کې، دوی کوم د پاکستان حکومت د پالیسو وجه ده. نو اوس په دې یو نوی پلان جوړی، دوی به دا ګوري چې یعنی دا قوت څومره زیات دی، اوس سبا کول غواړي. یو خو دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به په هر حال کې جنگ کوي. ما په شان باندې دوی به دا هم هلې ځلې کوي چې بیا کوشش وکړي او دغه تنظیمونو اختلاف پیدا شي.
خو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې دغه ډلو په راغونډېدو فوج ته فرق نه پریوزي. د زیاته کړه
جواب خیال پاکستان فوج د پاره خو زما ځای نشته دي اوس راتلونی شي او په پاکستان کې دنه خپلو ځایونو ته او دغه سې به سروالو دروالو ګرځي او لږ ډېر چې دا سامنه کولی شي کوشش وکړي. خو جواب خیال ټوټل صورتحال ته ووري، جواب خیال پاکستان فوج دوی اختي دوی بالکل مات کړی دي.
کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې به وسله والی ډلې کوشش کوي چې د اسلامي دولت ډلې کې د وسله والو د شاملېدو مخه ونیسي، ځکه چې په دې وروستو کې یو شمېر وسله وال په دغه ډلې کې شامل شوي ول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده. د خبرونو د لنډیز لپاره ورزو انیسا اجمل ته.
نن د لاور ښار په یوهان آباد سیمه کې د عیسایانو په عبادت خانه بریدنه شوې دي چې پکې د لاور د پولیسو ویان دي تر مخه شپږ تنه وژل شوي دي او خوشه 500 زخمیان شوي دي. خو بیا امدادي ادارې د مرګ ژوبل شمېره زیاته ښیي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پېښې پړه منلې ده. د کراچۍ ښار په اورنګي ټاون کې بیګا چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي دي او نور ژوبل دي. د دې پېښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. خیبر پختونخوا گورنر مہتاب عباسی ویلی دی چې د جنوبی وزیرستان د سرکې او سره روغی سیمې خلک به له سبا څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د مارچ له 6 نیټې څخه به د بړۍ کخیلو بیکر کړل شوي کډوال خپل سیمو ته بیرته تللی شي او د مارچ د 10 نیټې نه به د شمالي وزیرستان د میرلي د کډوالو واپسي په مرحله وار توګه پیل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اتیشتو ولایتونو کې به د پولیو د ناروغۍ پر ضد د پسرلي د درې ورځني کمپاین لومړی پړاو له نن څخه پیل شي. د افغانستان د روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر هدایت الله ستانکسي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ویلي دي چې طالبان او اسلامي دولت ډله دوه جلا ډلې دي او له یو بل سره هیڅ ډول بنیادي تړاو نه لري. د خبرې نوموړي د هند سفر پر مهال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی که تهران دا څرګنده کړي چې دایي اټومي پروګرام یوازې د پر امن مقصدونو لپاره دی. د نو پر راتلونکي ورځو کې له دا هیواد سره د یو تړون کېدل امکان لرلی شي. بلخوا سپینې ماڼۍ په امریکایي سینټ کې ریپبلیکن ګوند ته بیا خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د خبرو ځان لري کړي. او د سربیا وزیر اعظم الکساندر ووچیچ د مارچ 15 نیټه لاغروست په هیواد کې د ملي ماتم مروزې په توګه اعلان کړی چې تېر ورځ د سربیا نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د یو هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې وطن وژل شول.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې د انیس حاجمل لمو د خبرونو لنډیز تفصیلی توګه باندې اوریدو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د پاکستان نه خبرو شو د زینو ورسپانو اداریو ته زمونږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړي. راځي چې دا اور
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریه د پاکستان لخوا جوړ کړی شوی ډرون بوراک او لیزر ګایډډ برق میزایل باندې لیکلی دی. دغه لړکی ایکسپریس ورسپانو وای چې تیر ورځ پاکستان د وسلوال ډرون کامیابه تجربه کړې ده او د ریاست د بقا او سلامتۍ لپاره دا ضروری وي چې یو ملک په هر لحاظ سره مضبوط او په هر قسمه وسله سنگار وي او په خاص توګه داسې حالاتو کې چې یو طرف ته بهرنی خطر په سر ولاړ وي او بل طرف ته په ملک دننه وسلوالې هلې ځلې کیږي. دا قسمه جدیده وسله یو اهم ضرورت وي. اداریه د ډرون په کامیابه تجربه د پوز مشر جنرال راحیل شریف ساينسدانانو انجینرانو او نورو متعلقه خلکو او ټول کام ته مبارکي ورکړي او وایي چې د سره پاکستان په یو نوي لیگ کې شامل شو. همدارز وزیر اعظم نواز شریف هم دا کامیابی یو اهم سنگي ملګرځولې دي. اداري اخره کې لیکي چې د کامیابی سره به اوس گاونډي ملک هم تر ډیره حدا محتاط شي او په پوله باندې حالات خرابولو ډډه کوي. ورسره به په ملک دننه مختلفو جامو کې ناس دښمنان هم د ير اخکار شوی وي، ځکه چې وسلوال ډرون ترهګرې خلاف یو موثره وسله ده او څنګه چې ټول کام د دفاع په څنګه کې د خپلو دفاعي ادارو نه امیدونه لري، هیله ده چې دوی به دغه رنګ د خلکو په امیدونو پوره خیږي. د دې ترڅنګ بازي ورسپانو خپل اداریه کې د ممبئی حمله په تور تورن زکیو رحمان لکوي د رهایې په اړه لیک کړی دی. دغه لړکی سما ورسپانو وایي چې تیر ورځ اسلام آباد های کورټ د زکیو رحمان لکوي د نظربندې حکمنامه غیر قانوني وګرځوله او د هغه د رهایې حکم یې ورکړو. های کورټ خپل فیصله کې لیکلي چې موږ د بل یو ملک په خوخه خپل خاریا نشو کېد کولې او دا د آئین هم خلاف ورزي ده چې یو تن بغیر د ثبوت په جیل کې وساتل شي. اداریه وایي چې په زکیو رحمان لکوي د هندستان ممبئی حمله تور دي، خو عدالت ته د هغه خلاف څه قسم ثبوتونه په لاس نه دي ورکړل شوي او د غرنګ هغه بری شوی دی. خو وروستو حکومت د نقصې امن د دفې 3 MPO تر لاندې د ده د نظربندۍ درخواست کړی و، په کوم چې ډیسټریکټ مجسټریټ نوموړی نظربند کړو. اداریه مخکې لیکي چې د نظربندۍ ختمولو وروستو هندستان نوې ډیلي کې د پاکستان سفیر روبلو او هغه نه وضاحت غوښتو، خو بل طرف ته پاکستان اسلام آباد کې د هندوستان های کمشنر رابللې او هغه ته احتجاج او د سمجوتا ایکسپریس د پلټنو ویل. اداري اخره کې وایي چې هندوستان بې ځای خبر زیاتوي. اوس چې د زکی رحمان خلاف څه قسمه ثبوتونه نشته، نو څنګه پاکستان یا پاکستانی عدالتونه هغه ته سزا ورکړي؟ پکار ده چې هندوستان په خپل رویه سوچ وکړي او د کړکیچ پیدا کولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ورځپاڼه ډان لیکي چې د لشکر طیبه تنظیم مشر زکی الرحمن لکوی د خوشي کولو د درولو لپاره حکومتي هڅې نور څه نه بلکې د ریاست ناکامي ښایي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په تیرو دیارلسو کالو کې د افغانستان په جګړه کې د برطانیې سرتیرو ته د رسیدلو زیانونو په اړه مقاله لیکلې ده. وایي چې په کار نه ده په تیرو کلونو کې په دغه هیواد کې ترلاسه شوې زده کړې هېرې کړل شي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان وفاقي حکومت که څه هم د لشکر طیبه تنظیم مشر زکی الرحمن لکوی د خوشي کېدلو د درولو هڅه کوي، خو دا تش په تیرو شپږو کالو کې د خپلو ناکامیانو د پټولو برابر دي. لکوی په 2008 کال کې په ممبئی حملو کې مبینه مرکزی تن ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي په کار نه ده چې لکوی خوشي شي. د ورځپاڼې په خبره کچره داسې وشو، نو دا به په مکمله توګه د ریاست او په تیره د امنیتي اسټابلیشمنت قصور وي، ځکه چې داسې ښکاري اصلي مقصد یې د یاد تنظیم پر مشر د نړیوالې توجه پام اړول دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې پر پاکستان نړیوال فشار زیات دی او په عملي توګه یې ډېر څه نه دي کړي. ورځپاڼه لیکي که د لکوی او په جرم کې داغه د مبینه ملګري خلاف په چټکه توګه شواهد راټولول وي، که په کیس کې د څارنوالانو ټاکنه وي، که عدالت ته ضروري تحفظ ورکول وي، او که د مدافع ډلې د حکمت عملی په وړاندې پخ ډول جواب ورکول وي، نو په دې هر څه کې ریاست ناکامه شوې دی. ورځپاڼه لیکي د لکوی د خوشي کېدلو سره یوه بله ستونزه مخې ته راتلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې کچرې لکوی خوشي شو، نو آیا دې به دې ته پرېښودل شي چې د یو اتل په شان یې تود هرکلی وشي او د لشکر طیبه، جماعت الدعوه او یا فلاحي انسانیت فاونډیشن د پروپاګنډې لپاره په جوړو شوو تقریبونو کې حاضر شي که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي دا ټولو ته معلومه ده چې له ریاست سره ډېرې حربې دي چې وسلوال د مرکزي پوزیشن حاصلولو او یا د راپورته کېدلو مخه یې ونیسي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 14 کلنې جګړه کې په تیره نیمه پیړۍ کې د برتانیې تر هرې جګړې زیات پوځیان وژل شوي دي چې شمېر یې 453 دی. په دې کې ښځې او نارینه دواړه شامل دي. ورځپاڼه لیکي خو په تیرو 130 کلونو کې په افغانستان کې د برتانیې څلورمه جګړه په څه ډول د عراق د جګړې په پرتله کمه متنازع قومي تجربه وه، خو بیا هم پکار ده چې په دې جګړه کې ترلاسه شوې زده کړه هېره نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د ډېرو مالي او ځاني کوششونو او تر ډېرو سیاسي او پوځي غلطیانو وروسته تیر کال په افغانستان کې بهرنی جنگي مشن سرته ورسید چې دغه هیواد هماغه شان د څارنې بغیر او نازکو حالاتو کې پرېښودل شو لکه څنګه چې د طالبانو تر واک لاندې و. خو ورځپاڼه دا پرومید خبره بولي چې د مؤثر حکومت بنیادي ډانچه او د پرومید ژوند امکان یې شاته پرېښودلو، خو دا داسې نه ده چې ګواکې د مشن هدف ترلاسه شو، ځکه چې د چا ښکاره بریا مخې ته رانغله. ورځپاڼه لیکي په دې خوشحالي نه ده پکار چې جګړه ختمه شوه یا تر دې خرابه کېدی شوه، او زیاتوي چې پکار د پولیسي کچه د دې اندازه وشي چې په افغانستان کې څه حاصل شو. د ورځپاڼې په خبره پکار ده چې د دفاعي حکومتي کمیټه لخوا تیر کال د ورکړل شوي وړاندیز سره سم حکومت باید د زده کړو یوه ځانګړې کامی ستراتیژي جوړه کړي او باید سیاسي ګوندونه په خپلو انتخابي منشورونو کې په ایجنډا کې شامل کړي. د ورځپاڼې په خبره د افغانستان جګړه کې دي شي ختمه شوې وي، خو پکار نه ده چې هېره کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګي دان ورځپاڼه وایي په کراچۍ کې د متحده قامی مومن ګوند په مرکزي دفتر 90 د چاپی وهلو د وسلو ترلاسه کولو ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په مقاله کې راغلي چې باید ایم کیو ایم ګوند او رینجر ځواک د دغو پوښتنو جواب ورکړي. د مقالې نورې برخې له ګولیاز اورو.
ډان ورځپاڼې په کراچۍ کې د متحده قامی مومنټ له مرکزي دفتر 90 نه ترلاسه شوي وسلو د مومي تر عنوان لاندې ادارې خبر کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د امریکا د بارنو چارو وزارت ډېر په واضحه توګه دا خبره کړې چې په افغانستان کې میشت سوله ساتونکي ایساف ځواکونو ته وسلې او بارود د لېږدولو لپاره د کراچۍ بندرګاه کله هم نه ده کارول شوي. د دوی په خبره له دغه ځای څخه یوازې غیر مهلک وسلې لېږدول شوي دي. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانی د 2013 کال د سپتمبر میاشت هغه بیان حواله ورکوي چې په هغه کې هم دغه دعوه شوې وه. دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی و چې په سپریم کورټ کې د ناټو ټینکرونه د وسلو د غلا مقدمې اورېدنه روانه وه او په رسنو کې هم پرې خبرې کېدې.
ورسپان لیکي دغه دوه بیانونو ته کتو سره د رینجر ځواک هغه اداو سه حیثیت پاتې کیږي چې د تیر چاشنبه په ورځ یې د ایم کیو ایم په مرکزی دفتر چاپا وهلې وا او د درنو وسلو تر لاسه کولو په اړه یې ادا کړی وا چې دغه وسلې د ناتو کنټینرونو غلا کړل شوی وي. ادارې ذاتوي که څه هم رسنو د موندل شویو وسلو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې ځینې وسلې په بکسونو کې ایښودل شوي وو، خو دا پوښتنه راپورته کیږي که چېرې ناټو ته وسلې له کراچۍ بندرګاه نه ورتللې نو بیا دومره شمېر کې وسلې له کوم ځای څخه راغلي. ډان ورسپان لیکي چې ایم کیو ایم ګوند ادا کوي چې دا هر څه له مخکې نه پلان شوی وو. بلخوا د رینجرز واک په اداو د امریکا د بارنو چارو وزارت د بیان په رڼا کې پرې بحث کېدی شي. په ادارې کې راغلي چې د وسلو ترلاسه کېدو معما به تر ډېرې مودې پورې حل نشي. ورسپان لیکي چې ایم کیو ایم ګوند او رینجرز واک باید د دغه پوښتنو جواب ورکړي چې د پاټۍ په دفتر کې د وسلو د موجودګۍ په اړه راپورته شوي دي. رینجرز واک باید د خپلو اداو په اړه حقایق او شمیرې واضح کړي چې ولې دوی د وسلو د موجودګۍ په اړه دې نتیجې ته رسیدلي وو. بلخوا ایم کیو ایم ګوند هم دا خبره واضح کړي. ورسپان لیکي چې باید د دې مقدمې مکمل پلټنې وشي، د دې جړلې معلومې شي او هغو کسانو ته سزا ورکړل شي چې په دې کې ککړ وو. خدا ډان ورسپانې په خبره بغیر له ثبوت تورونو لګولو سره به ګډوډي رامنځته شي او د اصلي خبرې نه به پام بل اړخ ته لاړ شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کوم شال ریډیو ته وګی. په کراچۍ ښار کې د ایم کیو ایم ګوند په مرکزی دفتر 90 د وهل شوی چاپی پر مهال د پښتون خبریال ولی خان بابر په وجنه کې صدا شوی تن فیصل موټا هم نیول شوی. دا چې د ولی خان بابر د کورنۍ غړي د ایم کیو ایم د مرکز څخه د فیصل موټا د نیول وروسته د قضیه ته څنګه ګوري پاړې ظفر کریمی دا راپور برابر کړی.
تیر کال د مارچ په میاشت کې د سین صوبې د ترهګرۍ ضد عدالت د وجل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر په وجنه کې ککړو اته کسانو ته د مرګ او عمر قید سزا اورولې وه. په تورونو کسانو کې 15 کسان د کراچۍ پولیسو ورده مخه نیولي وو او پاتې درې نور مفروران وو چې د لیاقت په نامه ملزم بیا وروستو د پولیسو سره په مبینه پولیس مقابله کې وجل شو. په پاتې دوه مفرورانو کې د فیصل موټا په نوم د دغه کیس مرکزی ملزم د چارواکو په وینا د چهارشنبه په ورځ د ایم کیو ایم ګوند له مرکزی دفتر ونیول شو. د وجل شوی خبریال ولی خان بابر ورور او د دغه کیس مدعی مرتضی بابر نن سهار له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي څلور کاله پس دوی اوس باورې دي چې انصاف ورته ترلاسه شو.
مطلب دا منظور ہو دا سیزن نو گے تلا سچول او بیا سڑائی برامت کول سال گرا برامت کول شاگر کار دے نو دا چا سوچ نو.
ولی خان بابر د 2011 کال په جنوري کې د کراچۍ په لیاقت آباد کې وجل شوی وو. مرتضی بابر وایي د ولی خان بابر په وجنه کې د ککړو نیول شوو کسانو وکیل سلمان مجاهد ته ایم کیو ایم ګوند د وکالت په انعام کې د قومي اسمبلی ټیکټ ورکړی وو او نوموړی اوس مهال د دغه ګوند لخوا د قومي اسمبلی غړی دی. د دې ترڅنګ د ولی بابر په وجنه کې د سزا شوی تن فیصل موټا د ایم کیو ایم لوکورا د نیول کېدو وروسته اوس دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې د دغه ورور ولی خان بابر په وجنه کې ایم کیو ایم ګوند په خلاص لرلو.
په دې دوه مفرورانو کې چې سزا یې مات شوی وو دغه یو دغه ماستر مایند چې کوم د فیصل موټا وې ټول هغه پلانینګ د کړې وو د منصوبه د جوړ کړو دا بل زده د دې سړي له کور نه
بلخوا ته د ایم کیو ایم ګوند ځنی چارواکي وای مطلوبه کسان د ایم کیو ایم له مرکز 90 څخه نه دی نیول شوی او دغه خلک د دوی د ګوند سره هیڅ تعلق هم نه لري. خو د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین د چهارشنبه په ورځ د یاد چاپی وروستو په ټلیفوني وینا کې د خپل ګوند پلویانو ته ویلي وو په جرمونو کې ککړو کسانو باید په 90 کې پناه نه وي اخیسته او چرته بلخوا تللې وې، ځکه چې له دغې ځای څخه د دوی د نیونې له امله د دوی د ګوند بدنامي شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اویزن کو وخت راغلی د ادبی او کلتوري خبرونه د باختر ستوري. خو د دینه مخې تاسو ته په استرالیا او نیوزیلند کې روان د کرکټ نړیوال کپ په سلسله کې د پاکستان او ایرلند ترمنځ د روانې لوبې حال درکو. د مهال د پاکستان دوه اوپننګ بیټسمینان احمد شهزاد او سرفراز په کریس ولاړ دي. سلور اتیا منډې جوړې شوې دي په سوارلس واورونو کې او د مهال لوبه روانه ده. د دینه مخې ایرلند په خپل پاړۍ کې د 209 دیر شو ټارګټ د 203 دیر شو هدف پاکستان ته ورکړی. او سو خراغلی د باختر ستوري ادبي خپرونه په دې خپرونه کې د شمس القمر اندیش بابا په مړینا د لیکوالو تاثرات، په جلال آباد کې د حمزه بابا د یوشتم تلین د سیمینار په اړه راپور، او له یوې ځوانې شاعرې سره د هغې په شاعرۍ مرکه ځای شوې ده. د خپرونې کوربه لیکوال، شاعر او خبریال باس محمد عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې د وتلي شاعر او لیکوال شمس القمر اندیش په مړینه د لر او بر پښتنو لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به په جلال آباد کې د حمزه بابا د یوویشتم دین په مناسبت د یو علمي سیمینار په اړه رپورت ولرو، او په اخیره کې بل یو ځوان شاعر پیروزی مجیدی سره د هغه په شاعرۍ خبري ولرو. لومړی رپورت ترازو. د خیبر پختونخوا لمردان سره تعلق لرونکي شمس القمر اندیش چې لنیمایي عمر څخه زیاتې د پښتو ادب په خدمت کې تیر کړی و، او د خپلو شیرونو او لیکونو للارې د پښتون ولس د بیادارولو کوشش کړی و. ارواښاد د مارچ په 8 نیټه ماښام مهال د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، او د مارچ په 9 نیټه په خپله پلرنۍ هدیره معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. د ارواښاد اندیش مړینه پښتانه شاعران او لیکوال یوه نه جبرانېدونکې ضایع ګڼي. نور حال په دغه رپورټ کې درکوو. شمس القمر اندیش چې سبند شپېته کالې د پښتو ادب د پیاوړتیا او پښتون ولس د بیدارۍ لپاره شیرونه او لیکنې کړي، د تیرې توار په ورځ ومړ. د نوموړي مړینه د لر او بر پښتانه لیکوال یوه نه جبرانېدونکې ضایع بولي. لیکوال او شاعر او د ارواښاد شمس القمر اندیش وراره حضرت زبیر زبیر وایي چې اندیش بابا نه یوازې دا چې شاعر او لیکوالو، بلکې یو خواخوږی انسان هم و.
انسان سره د همدردی جذبې په زړه کې لرل. پهله رو پښو کې چې به کوم ماشومانو یا کبار راټولو، په نایلو کې به ګوتې وهلې، په نایلو کې به ګرځېدل، په ډېره اونډ به ګرځېدل. نو ما د زبیر ازادي منې ککن دې اسکول ته ولېږه. دا خلک سک نو د هغه کې یو د خواخوږي او د همدردۍ جذبه وخت د قربانۍ جذبه وه. په کې وه د یو شاعر په حیث باندې، بیا په خپلو شعرونو کې، په خپلو نظمونو کې، په خپلو غزلو کې مونږ که هر څه رادغه کړي. لکه اوس هغه یو غزل، یو شعر یې دی: یو نظر ای د مینې، یو نظر بس یار شه کنه، اوس ته تصویر جوړوم لږ ساتي سر شه کنه، که دې روزګار نه یې خدای دې
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد ببرک میخیل وایي چې ارواښاد اندیش په خپلو شعرونو او نثرونو کې د یو قم پرس شاعر په توګه په هنري بڼه د ولس د بیدارولو کوشش کړی دی.
لکه څنګه چې په ټولنه کې یو شاعر خپل فکر دی او د ټولنې نه دې برداشت دی، نو شمس القمر اندیش چې د خدای خدمتګار او د لارې یو پیرو دی، تر ډېره یې د دغه فلسفي انعکاس په خپلو شعرونو کې ټولنې ته وړاندې کړی دی. خدای خدمتګارو کومه فلسفه چې ده، هغه د نه تاوتریخوالي یا عدم تشدد فلسفه ده. دغه فلسفي لکه څنګه چې د غنی خان شاعرۍ ته لاره کړې وه، دغسې د شمس القمر اندیش شاعرۍ ته هم لاره کړې ده. د شاعر خو خپل هم یو عاطفي انسان دی، مګر کله چې د یوې عاطفي فلسفې نه خبره کوي، دا بیا نو په ډېر قوت سره کوي او ډېر ځواک سره کوي. تر کومه ځایه چې د شمس القمر اندیش خبره ده، نو دغه فلسفه په شعرونو کې ډېره منعکس شوی او انزور شوی.
ډاکټر خالق زیار چې د شمس القمر اندیش نږدې ملګری پاتې شوی، د هغه د پنو شخصیت په اړه مشال راډیو ته ویلي دي.
اندیش صاحب یو ګڼ اړخیز شخصیت دی. د دوی د فکر په حواله باندې کوم چې بنیادی طور د باچا خان فکر دی، او د دوی د ټولنیز ژوند په حواله باندې کوم چې هغه ژوند دی چې دا فکر یې تاییدوي، او د دوی د فطري ورکړې کوم چې د دوی د شعر لیکلو استعداد دی، نو ماته په دې حواله باندې اندیش صاحب بیخي ځانګړی او ځان له یو مکتب په نظر را.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود اوپا وایي چې ارواښاد اندیش په خپل ادبي ژوند کې ډیرو ځوانو شاعرانو ته ګټورې مشورې ورکړي او هغوی ته یې د پرمختګ لاره پرانستې ده.
شمس القمر اندیش د شلمې پیړۍ په دویمه نیمایي کې او بیا ورسره د یوویشتمې پیړۍ په اوله لسیزه کې پښتو ژبې او ادب د ودې او ترقۍ یو نامتو نوم دی. ګڼ شمېر شاګردان یې روزلي دي. غیر مستقیمه توګه به هم د ده د کار په ځای کې د سره راټولېدل او د پېښورو خبره د نه بیا اصلاح اخیسته. یو د ده دا اړخ ډېر پیاوړی ماته ښکاري. پښتنو د آینده ژوند په باب ترانې ویلې دي. په دې برخه کې ډېر لوی خدمت کړی دی چې د هېرېدلو نه دی. د دې ټولو سره سره دی یو ښه غزلګو شاعر هم و، او په غزل کې هم نوي کیفیت او نوي خیالات وړاندې کړي دي.
د شمس القمر اندیش غزلونه او نظمونه د پښتو مشهور سندرغاړو ویلي. وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي پریمانه شاعری کړي چې کتاب یې خپرولو ته هم تیار دی. دارواښاد اندیش ځینې نظمونه او غزلونه اردو او انګریزي ژبو ته هم ژباړل شوي، او د فخری افغان په نوم یو کتاب هم خپور کړی دی. شمس القمر اندیش په 1934 کال د مردان په معیارو کې زیږیدلی و چې ډېر عمر یې په معیارو او مردان خاکسار منزل کې تیر کړی. د مردان په چاټو چوک کې د سعود ارو په نوم دکان لرلو چې د کاروبار پر ځای پکې مشاعرې او ادبي غونډې زیاتې جوړېدلې. ارواښاد اندیش د 2015 کال د مارچ په 8 نیټه د 1 کلونو په عمر د پېښور په یو روغتون کې عمر، او د مارچ په 9 نیټه په خپلې پلرنۍ هدیره معیارو کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری چې 20 کاله پخوا د پروري په 13 نیټه وپات شوی وو، هر کال پر خیبر پښتونخوا سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یادغونډي جوړیږي. سکل هم د پروري د 13 نیټه راهیسی په بیلابیلو ځایونو کې د حمزه بابا یاد تازه شوی، چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د ارواښاد یاد د یو علمي سیمینار په بڼه ترسره کړو چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د حمزه بابا د یوویشتم تلین یادغونډه د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست کې ترسره شوه چې بیلابیلو لیکوالو د ارواښاد حمزه په پنو شخصیت مقالې واورولې. د غونډې په پیل کې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل په دې خاطر یې د حمزه بابا یاد تازه کړ چې نوی نسل د هغه له افکارو خبر شي.
حمزه بابا د پښتو ادبیاتو په برخه کې ډیر کار کړی دی او هر اړخیز کار یې کړی دی. د ده کار او د ده ارمانونه او د ده پیغامونه چې کوم دي، دا راتلونکي نسل ته رسول غواړي. دا چې پښتو ادب کې څومره هنري مالګه حمزه بابا داخله کړې ده او د ده د پیغام موخې څه وي، دا راتلونکي نسل ته رسول غواړي. زموږ هدف دا دی چې زموږ راتلونکي نسل او ځوانان حمزه بابا وپیژني، مطالعه یې کړي، ویلولي، او دا دی چې دغه
سید امرالله امید د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سید مصدق خلیلی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې راغلی وو.
حمزه شینواری د پښتو ادب د قافلې مخکخ او هغه ستر لیکوال او شاعر ده چې د فکر څراغ یې د پښتو ادب ته نوی رنگ او نوی رڼا بخلې ده. حمزه بابا غزل ته نوی ژوند ورکړ، لکه چې وایي ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کړم. هغه په ادب کې د تصوف او اسلامي مفکوري روح ځای کړ او د نثر په ژبه یې هم هغه څه ټولنې ته وړاندې کړل چې خاص مقام او منزلت لري.
لیکوال او نقاد انجینر ستان امیر زهیر د حمزه بابا په شعر کې د پښتونولۍ په اړه مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای صدارنګ راغلی وو.
حمزه بابا په خپل ټوله شاعرۍ کې تر پای پښتونولۍ ته متحد پاتې شوی، ځکه خو ځای په ځای د هغې یادونه کړې ده، لکه چې وایي: زه چې پښتونواله له خپل زړه ویستلی نشم، تا باشنا پرېږدم خو رقیب زغملی نشم. بل ځای وایي: هفته چې جذبه د پښتونوالی مې لاس کې د آګیا روشن انځکه شوه. د پښتونولۍ په روایتو کې د پګړۍ هسکه شمله د ویاړ او پت نښه ده، د اوښکو بهېدل د بې زړهتوب او حتی د بې غیرتۍ نښه بلل کېږي. ځکه خو حمزه بابا وایي: ګویا تمنا و څڅېدو ته مې پرې نخوا،
امیر حمزه خان شینوار په 1908 میلادي کال د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې زیږیدلی و او د 1994 کال د فروری په 13 نیټه ومړ. حمزه بابا په خپل 80 کلن ژوند کې په لسګونو شعری او نثري کتابونه لیکلي چې تلپاتې ارزښت لري. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پیروزه مجیدی ځوانه شاعره ده چې د ننګرهار د بیسودو سره تعلق لري او په یوه ښوونځي کې د استاذۍ دنده هم پر مخ وړي. د تیرو 2 کلونو راهیسې شاعري کوي او ته زما کور افغانستان په نامه یې د شاعرۍ کتاب هم تازه خپور شوی دی. له نوموړي سره مو د هغې په شاعرۍ لنډې شان مرکې ته رابولم.
فیروزه جان، کدا را ته وایي چې شاعري ته څنګه راغلی؟ یعنی دا ستا د احساس زیږنده ده کنه؟ مطالعه دې وکړله او دې ته وهاسي دي چې شعر دې وایي؟
شاعري په خپله چې د الهي ورکړه او اتات، او زما چې د شاعري ته مې د وطن د ناخوالو دردونو او د دغه زمونږ د وطن د وروسته پاتې کېدو لاملونه چې دي، زه دې ته راکړم چې شعر ولیکم. او شاعري مې هم ټوله هماسي ده، د وطن دردونه دي، ناخوالې دي، او یعنی مطالعه خو شرط دی، پکې ځکه چې باید د نورو استادانو لیکوالو شاعرانو کتابونه باید مطالعه شي. خو د مطالعې تر څنګ زما شاعري تر ډېره حده الهامي ده او د الله ورکړه ده.
کتاب دیم کوم یو چاپ کړی دی تر اوسه پورې؟ که چاپ کړی وي په څه نامه باندې دی؟
هو، یو شعری ټولګه مې همدغه 93 کال کې چاپ شو چې د ته زما کور افغانستان په نوم، چې په دغه شعری ټولګه کې مې بیلابیل فورمونه دي د ادب ادبیاتو بیلابیل فرمونو کې مې شعر ویلی، چې غزل نه نیولی تر چاربیتو پورې، ترکیب بندو، ترجیب بندو، هم مصنوعي او ډېر فرمونو کې مې شعر ویلی دی، او دغه یوه ټولګه مې تر اوسه چاپ شوه.
د شعر کوم زیلونه چې تا وښودل، مثلا مصنوعي ده او غزل دی او نظم دی، په دغه اړه باندې تاسو مطالعه کړې ده؟
بله، کتابونه خو مطالعه کړې ده. خو شکر گزاره خو په دې یم چې په داسې یو ټاټوبه کې زیږېدلې یم چې بیسود چې دی په خپل غېږ کې لوی شاعر ملنګ جان در روز دماغه کتابونه داستانونه به مې د رادیوګانو د لارې چاورې ته دماغه ماشومتوب او کوچنیوال له مې شوق ورسره، او دماغه د کتابونو په مطالعه سره مې چار بیتونه لیکلي دي، او چار بیت او دا نور مطالعات چې دی په مکتبي زده کړه کې دوران کې مې لیکلي.
په جلال آباد کې خو ډېرې زیاتې مشاعري کېږي، د ورونو وي، د خویندو وي، ته داسې مشاعرو کې ګډون کې چیرته ځي؟
مشاعرو کې ګډون کوم، خو چې کله ما ته دعوت راکړل شي، ځکه چې زیاتره واقعا ګډون هم نه کوم.
جلال آباد کې د کور ادبي بهیر په نوم یو ټوله شته چې یوازې خویندې شاعرانې پکې راټولېږي، د دغه کور ادبي بهیر غړیتوب لري که لري؟ غونډو ته راځي؟
غړیتوب خو که تاسو ته ووایم چې لرم یا نه لرم، خو دا بله مسله ده، ځکه چې کوشش کوم خویندې چې تر ډېره حده دوی په دغسې شرایطو کې د اقدام کړی دی، زه ویاړم ورباندې چې په دغسې حالاتو کې دوی دومره جرأت کړی دی چې د ښځو لپاره یو بهیر جوړ کړی دی. او د دوی په مشاعرو کې زیاتره چې کوم الهي واقع راته مخامخ نشي او پیښه نشي، ګډون کوم. تر اوسه مې زیاتره غونډو کې د دوی ګډون کړی.
نو که په اخیره کې داسې د خپلې تبې د یو غزل نه څو بیتونه د مشال راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړي، زه به خوښ شم او اورېدونکي به خوښ شي.
غزل په دې ډول دی: چې دریا ډکې سجدې کړي د ثواب په تمه، داسې وګړي دي ګرځېږي د عذاب په تمه. افغان بچي به خود له علم نه محرومه وي، چې خواران د ونو لاندې ناست وي د کتاب په تمه. هسې پلمې دي چې به سوله ګاونډیان راولي، هغوی خود دلته د مدام د انقلاب په تمه. اوس مو خیالونه بدل شوي دي، جګړې نه کوو، نور مو ګرځېږي مه د وینو د سیلاب په تمه. فیروزي، موږ په وینو سره ډاګونه ډېر ولیدل، یو سم او غر کې د لونګ او د ګلاب په تمه.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا تربل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.